السلام علیکم د سحر و بجی دی د ازادي رادیو سحرنه خبری مشلې اوریدو ته مو زه رضوان مراد هر کله کوم. نن جمعه د 1409 لمریز کال د دلوې دیر شمنټه ده چې د 2014 میلادي کال د فبروري 19 سره سمون لري. امان الله امیرزی د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چاره پر مخ وړي. د غزنی امنیتی مقامات وی دغلته د سره صلیب د تختول شو کارکونکو د خلاصون لپاره هر اړخیزی حالې زری کوي. افغان هوایی ځواک په راتلونکي مارچ میاشت کې د بی پیلوټه څارونکو الوتکو پروازونه پیلوي. د سیمې د روسیې او مهمو تحولاتو په اړه هم اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د غزنی امنیتی چارواکي وایي په دې ولایت کې د سره صلیب د نړیوال سازمان د تختول شو کارکونکو د موندلو لپاره هر ډول اقدام ته تیار دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړ رتبه جنرال وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د مارچ له میاشتې د کشف او څارنې لپاره د بی پیلوټ الوتکو عملیات پیل کړي. او د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس وایي د امریکا د جمهوري ریاست لپاره کاندید ډونالډ ټرمپ د کډوالو په اړه د خپل نظر په خاطر په مسیحیانو کې نه ګڼي. د خبرونو تفصیل. د غزنی امنیتی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سره صلیب د نړیوال سازمان د تختول شو کارکونکو د موندلو لپاره هر ډول اقدام ته چمتو دي. د سره صلیب 15 افغان کارکونکي د سه شنبې په ورځ په غزنی کې ناڅرګندو کسانو وتختول. د دې ولایت امنیت قومندان امین الله امرخیل ازادي راډیو ته ویل چې د پیښې د دقیق جزئیات لا نه لري، خو د زدو نقیص معلوماتو پر اساس ویل کېږي چې دا کسان وسلوالو طالبانو تختولي او د واغیز ولسوالۍ رڼاخېلو سیمې ته یې وړي دي.
اگر به ما وظیفه سپرده شود و امکانات عملیات باشه و دیگه که به وا کدام ضرر نرسه یا این موضوع دیگه هم چیده نشه، ما به هر نوع همکاری حاضر هستیم.
سره صلیب رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې کارکونکي ژوندي دي او د خوشي کولو لپاره یې تماسونه هم نیولي، خو نور معلومات یې نه دي ورکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړ رتبه جنرال وایي افغان امنیتي ځواکونه به د مارچ له میاشتې د کشف او څارنې لپاره د بی پیلوټه الوتکو عملیات پیل کړي. جنرال ډیویس ګوردن پرون رویټرز آژانس ته ویل چې دا بی پیلوټه الوتکې له لرې اداره کیږي او د افغانستان په هغو سیمو کې به چې په وروستیو کې جګړې پکې شدت موندلی فعالیت کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې وزارت وایندې ماریا زخاروفا پرون په مسکو کې خبریالانو ته ویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش او وسلوالو طالبانو فعالیت د اندېښنې وړ دی.
внутренний конфликт в Афганистане далек от своего разрешения.
دا وی په افغانستان کې کورنۍ بحران له حل لري دی او د ثبات د ټینګښت امکان ستونزمن بریښي. موږ د داعش، طالبانو او نورو ډلو د تروریستي فعالیتونو د زیاتېدو له امله چې ملکی خلک یې هدف دي اندېښنه لرو. موږ همدارس له دې هم اندېښنه لرو چې ځینې مواردو کې د افغان پوست ناټو او امریکایي ځواکونه په بېساري ډول له ډېرې قوې کار اخلي. ماریا زخاروفا یادونه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونو ته د وسلوالو طالبانو پر ضد په مبارزه کې زیات تلفات رسیدلی دي. د افغانستان یو لوړ پوځي پلاوی پرون د پاکستان د پوځ له یو شمېر مشرانو سره وکتل. د افغان پلاوی مشر جنرال محمد فقیری کوي او پرون په کوټه کې د پاکستان د جنوبي سیمو له پوځي قومندان جنرال امیر ریاض سره پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له متحده عربي اماراتو سره سیالي کوي. دا سیالي د اسیا د شلوریز کرکټ په سیالیو کې د ګډون لپاره د غوراوي پترس کې چې په بنگلاديش کې روان دي ترسره کیږي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس وایي د امریکا د جمهوري ریاست لپاره کاندید ډونالډ ټرمپ د کډوالو په اړه د خپل نظر په خاطر په مسیحیانو کې نه ګڼي. پاپ فرانسیس مکسیکو ته تر سفر روس ته پرون ایټالیا ته د ستنېدو پر مهال خبریالانو ته ویل چې د جمهوري غوښتونکي ګوند د کاندید ټرمپ د دې خبرې په اړه چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ به دیوالو چت کړي د عیسویت له اساساتو سره اړخ نه لګوي. پاپ وویل هغه څوک چې د انسانانو ترمنځ د پلونو د جوړولو پر ځای دیوال لونو پر اوچتولو فکر کوي عیسوي نه دی. د ایران حکومت هنګری ته وړاندیز کړی دی چې د دې هیواد لپاره به یو کوچنی اټومي ریئکټر په ورته ډیزاین او جوړ کړي چې په ټولو آسیایي هیوادونو او افریقا کې خرڅېدلی شي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر علي اکبر صالحی دا خبره پرون په بوداپست کې اعلان کړه. علي اکبر صالحی ویل موږ غواړو چې له ټولو سوداګریزو او تخنیکی امکاناتو کار واخلو چې په هغه کې سوله ییز اټومي فعالیتونه هم شامل دي. صالحی څرګنده کړه چې له هنګری سره د داسې ګډې پروژې پر پیل فکر کوي چې 25 میگاواټ ریئکټر طرحه جوړ کړي او وروسته 100 میگاواټو ته لوړ کړي. او پروسیه کې د ګرځنده تلیفون موبایل د یوې ستر شبکې چلونکي مخابراتي شرکت ویمپل کوم چې مرکز په هالند کې دی وایي چې د امریکا او هالندي پلوټونکو یوې ګډې ډلې ته چې په ازبکستان کې د پانګونې لپاره د رشوت ورکولو او نور غیر قانوني فعالیتونو مسله سپینه کړې 115 میلیون ډالر ورکوي. د کمپنۍ دا خبره پرون اعلان کړه. د امریکا د عدلي وزارت ویلي چې ویمپل کوم منلی چې په ازبکستان کې د فعالیت د اجازې ترلاسه کولو لپاره د ازبکستان چارواکو ته رشوت ورکړی دی.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په بامیانو کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 9. په کابل کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 1. په هرات کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 2. په کندهار کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 2. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 6. او په جلال آباد کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 ویش او ټیټه منفی یو.
تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبري مجله اورئ. دا غزنی چارواکی وای دغلته د سر صلیب د تختول شو کارکونکو د خلاصون لپاره هر اړخیز اقدام ته چمتو دي.
دغه خلکو باید که بشری مرستې کولې، د موږ تفاهم او د ولایت تفاهم باید دې ساحې ته سفر کړی وای.
تاکل شوی چې د افغانستان پوس د راتلونکي مارچ میاشت په سر کې د کشف او څارن لپاره د ځانګړو بي پيلوټ الوتکو پروازونه پیل کړي. د روانې خبری مجلې په ترڅ کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې هغه ښوونځی د زده کوونکو پر مخ بیرته فعال شو چې پخوا به د داعش وسلوالو پکې خپلې فیصلې اعلانولې. دا نور رپورټونه سربیره د خپرونې په پای کې د ژوند رنګونه اوري.
پلاستر وی، کانکریټ وی، سیټي کې لګول وی، خښت کور وی.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د سر صلیب نړیوالې ټولنې په غزنی کې خپل فعالیتونه وسنډول. د کمیټې پرون په غزنی کې د خپلو 15 کارکونکو د تختول کېدو خبر تایید کړه او ویل چې په نور افغانستان کې هم د امنیت پر سرنګوالي په غور لګیا دي. په افغانستان کې د سازمان وین احمد رامین ایاز ویلي چې دا کسان افغانان دي او د سه شنبه پورې تختول شوي دي. په همدې حال کې د غزنی امنیت قومندانۍ وایي چې د تختول شو کسانو د خوشکولو لپاره تدابیر نیسي. فرشته جلال زی په جزئیات لري.
د سر صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې وسلوالو کسانو د سرک پر غاړه د دوی کارکونکو تلار نیولې وه او تښتولې دي. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر رویټرز اژانس ته په ایمیل کې ویلي چې له تښتونکو سره یې تماس نیولی او د خپلو کارکونکو د خوشي کولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. د سر صلیب نړیوالې ادارې ویلي چې په غزنی کې خپل فعالیت ځنډولی او د افغانستان په نورو سیمو کې هم پر امنیتي وضعیت په غور لګیا دي، خو فعالیت یې په نورو سیمو کې جاري ساتلی دی. د افغانستان لپاره د سر صلیب د نړیوال ادارې ویاند احمد رامین ایاز ویلی چې تښتول سوي کسان ژوند دي او کورنوی ته د وضعیت په اړه معلومات ورکړ شوې دي. رویټرز د احمد رامین ایاز په حواله ویلي، موږ د چهارشنبه په ورځ د خپلې ډلګې له مشر سره تماس نیولی او زموږ کارکونکي ژوند دي. د ایاز په وینا د غزنی امنیتي ځواکونو سره په تماس کې دي څو تښتول سوي کسان راخوش شي. تر اوسه په غزنی کې کومې ډلې د سر صلیب د دغو کارکونکو د تښتولو مسؤلیت نه دی اخیستی. د غزنی امنیت قومندان امین امرخیل پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه د واغز ولسوالۍ په چارتې سیمه کې شوې ده. د امرخیل په وینا د سر صلیب د کارکونکو پرته له دې چې امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي په خپل سر د سیمې ته تللی وو.
څنګه نفره د صلیب سرخ کارمندان ولسوالۍ واغز ته تللی وو. دوی په هم له هلته په یو کلی کې په نامه چاربی او افتاسیاب نمیږي. دا هغه راپورونه چې موږ ته تر اوسه مرسق نه دي خلک ساحې نه موږ ته موږ خپل نفر راکړي. دوی بیا د خلکو ته ویلي چې موږ د تاسې د ویالې او کاریزونه غواړو چې پاک او تاسې سره همکاري وکړو. او قبلا هم داسې راپورونه دي چې دا خلک هلته تلل، حتی د مخالفینو ساحات هم تلل او داسې کارونه یې کول، یعنې کوم تفاهم هم درلود. دوی تاسفانه یو موضوع چې دلته داسې مشکوک ښکاري هغه دا ده چې دلته اداره موجوده ده، مقام د ولایت ده، قمانداني د امنیت ده، ریاست امنیت ملي ده، که چیرې د کاریزو یا د نورو مسایلو عام المنفعه لپاره د دوی مرستې وي هغه هم دلته موږ د ریاست انکشاف دهات په ادامه ښاروالي دا ریاستونه هم دلته موجود دي. دغو خلکو باید که هغه بشري مرستې کولې د موږ په تفاهم او د ولایت په تفاهم باید دوی ساحې ته سفر کړی وای.
ښاغلي امرخیل څرګنده کړه چې دوی ته هم ضد و نقیض معلومات رسیدلي او داسې څرګندېږي چې دا کسان شایي طالبانو تښتولي او په واغس کې د رڼا خېلو سیمې ته بیولي وي.
په دغه ساحه کې چې اوس موږ ته اطلاعات راورسېد دا مخالفین دغه ساحه نه وړي دي. د رڼا خېل کلي ته چې د رڼا خېل کلي د واغس له ولسوالۍ نه تقریبا 40 کیلومتره لرې ده، هغه ساحه ده چې په دې آخر وخت کې دا شاید نشر شوي چې دلته مخالفین بعضې د پاکستانیان د انجینرانو په مرسته باندې دلته بعضې معدنیات دوی باز هغه ساحه صعب العبوره او د غرنۍ ساحه ده.
د غزني امنیه قمندان وویل چې د سره صلیب د کارکوونکو د ژغورنې لپاره به هېڅ ډول هڅې ونه سپموي، خو څرګنده یې کړه چې د پیښې دقیق جزئیات لا هم نه دي معلوم او د دوی څېړنې روانې دي.
و امریدل چې د غزنی امنیتی چارواکي وی چې د سره صلیب د نړیواله موسسه د هغو 50 افغان کارکونکو د لټون لپاره تدابیر نیسي چې د سه‌شنبه پورس په دې ولایت کې تختول شوې دي. په همدې حال کې سره صلیب په غزنی کې خپل فعالیتونه هم ځنډولې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان پوز به د مارچ په میاشت کې د کشف او څارنې لپاره د ځانګړو بی پیلوټ الوتکو پروازونه پیل کړي. د امریکایي ځواکونو یو قومندان جنرال ډیویس ګوردن پرون په کابل کې رویټرز خبري آژانس ته ویل چې دا به د افغانستان د هوایي ځواک له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د دې امریکایي جنرال په وینا دا سکن ایګل په نوم بی پیلوټ الوتکې له لرې ادارې کېدای شي او له ډېرې لوړې ارتفاع ښه فلم او عکس هم اخیستلی شي. له فرښتې جلالزی په دې اړه نور جزئیات اورو.
د اسکن ایګل په نوم د بی پیلوټ الوتکه چې لالري اداره کېږي د مارچ له میاشتې په افغانستان کې خپل کشفي پروازونه پیل کړي. د رپورټونو په حواله ویل کېږي چې د بی پیلوټ الوتکه چې ډېری پرمختللې دي په پیل کې د افغانستان په جنوبي او شمالي سیمو کې چې په وروستیو کې د جګړې شدت زیاتو پروازونه کوي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال ډیویس ګوردن رویټرز خبري آژانس ته ویلي موږ ته د لومړیو پروازونو لپاره الوتکې را رسیږي، د مرکزونو په تیارولو لګیا یو، دا الوتکو پرزه او نور وسایل هم تر رسیدو په حال کې دي. د افغانستان حکومت د نړیوالو ځواکونو د خپل هوایي قوا د پیاوړی کول لپاره د زیاتو مرستو او وسایلو غوښتنه کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په ورستوي کې د امریکا له متحدو ایالاتو وغوښتل چې د دې هیواد د هوایي قوا د پیاوړی کول لپاره ځانګړي کومکونه وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ویلي چې بی پیلوټه الوتکې د ورسیدو په حال کې دي او دوی د تخنیکی کارکونکو پروزنه او د نورو جزئیاتو په برابرولو لګیا دي. شاغلی وزیری رویټرز ته ویني سموش یو شمیر پوځیان اوس مهال په امریکا کې د داسې بی پیلوټه الوتکو د کنټرول او ادارې په زده کړو لګیا دي. کله چې د دوی روزنیز پروګرامونه بشپړ شي اردو به د دغو الوتکو په چلولو پیل وکړي. د افغانستان ملي دفاع وزارت دا نه دی ویلي چې څومره افغان پوځیان اوس مهال په امریکا کې په دې ارتباط زده کړه کوي او څو وخت به دا پروګرامونه بشپړ شي، خو امریکایي جنرال ډیویس ګوردن ویلي چې د افغانستان پوځیان په مزار شریف کې په یو پوځي مرکز کې د روزنی دغه پروګرامونه جاري وساتي او په همدې ځای کې به د الوتکو پرزه او نور وسایل هم ځای پر ځای شي. ایتلافي قواو ویلي چې په پیل کې به نړیوال قراردادیان د افغانستان له پوځ سره د دې الوتکو په چلولو او کنټرول کې مرسته کوي او د افغان ځواکونو د روزنی دغه پروګرامونه به لشتلجه 3 کاله دوام وکړي. د افغانستان پوځ به اته سیستمونه ترلاسه کړي چې شپږ بی پیلوټه الوتکې پکې شامل شي او د دې هیواد په ډیرو نامنو سیمو کې به عملیات کوي. د اسکن ایګل په نوم دغه ځانګړي بی پیلوټه الوتکې چې د افغانستان پوځ ته ورکول کیږي د کشف او څارنې لپاره جوړې شوې چې د هر یوې بیه یې 1,000,000 ډالر کیږي. دغه الوتکې ډېرې پرمختللي کمرې لري او کولای شي چې په مستقیم ډول له فضا څخه د سیمو ویډیویي فلمونه او عکسونه واخلي او په عین وخت کې د ادارې مرکز ته ولېږدوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ له ازادي رادیو اوري وړاندې په دې خبري مجله کې اوري چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې هغه خونځه بیرته فعال شوه دی چې دایښ وسلواله پکې پریکړه کولې. د غراس د نړۍ د ورسي تحولاتو په اړه هم رپورټونه اوریدل شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام په مستقیم ډول ووري او په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې اوریدل شي. دا هم د مهمو خبرونو لندیز. د غزنی امنیتی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سره صلیب د نړیوال سازمان د تختول شو کارکونکو د منډولو لپاره هر ډول اقدام ته تیار دي. په همدې حال کې سره صلیب په غزنی کې خپل فعالیتونه ځنډولې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړ رتبه جنرال وایي چې افغان امنیتی ځواکونه به د مارچ له میاشتې د کشف او څارنې لپاره د بی پیلوټ الوتکو عملیات پیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له متحده عربي اماراتو سره سیالي لري. دا آسیا د شل اوریز کرکټ په سیالیو کې د ګډون لپاره د غوراوی د مسابقې په بنگلاديش کې ترسره کیږي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس وی د امریکا د جمهوریت ریاست لپاره کاندید ډونالد ټرمپ د کډوالو په اړه د خپل نظر په خاطر په مسیحیانو کې نه حسابوي. د ایران حکومت هنګری ته پیشنهاد کړی چې د دې هیواد لپاره به یو کوچنی اټومي ریاکټر په ورته ډیزاین او سټایل جوړ کړی چې په ټولو اسیایي هیوادونو افریقا کې خرڅېدل شي. او په روسیه کې د ګرځنده تلیفون یا موبایل د یوې سترې شبکې چلونکي مخابراتي شرکت ویمپل کوم چې مرکز یې په هالند کې دی وایي چې د امریکایي او هالندي پلټونکو یوې ګډې ډلې ته چې په ازبکستان کې د پانګونې لپاره د رشوت ورکولو او نور غیر قانوني فعالیتونو مسأله اسمینه کړې 95 میلیونه ډالر ورکوي. اوس هم د نړۍ مطبوعات ګورو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د برېښنا د نشوالي له امله د کابل ښار د ستونزو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي کسه هم چې دیرش کلن بحران افغانانو ته زغم او نرمښت ورزده کړی دی، خو د کابل ښار چې 5 میلیونه نفوس لري وروستۍ ستونزې د زغم وړ نه دي. د ورځپاڼې په وینا پر کابل د طالبانو وروستیو بریدونو او له ازبکستان څخه د برېښنا د لیږدونکو ستونو نړېدلو د ښار 80% کې اوسېدونکي د ژمي په سړو کې له رڼا او ګرمو اوبو محروم مکړل. نیویارک ټایمز د کابل ښار د اوسیدونکو په حواله وايي حکومت هر ورځ ژمنه کوي چې د برېښنا ستونزه به سبا جوړ شي، خو په کومه سیمه کې چې د برق ستنې غورځول شوي هغه لا هم د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د جګړې ډګر دی. دا مطلب لیکوال وايي په کابل کې د برېښنا د ستونزې له امله یو شمېر شرکتونه او عام خلک جنراتورونه استعمالوي چې د کار د ګاز او تیلو بیې په بېساري ډول لوړې کړې دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د کابل په مکروریانو کې چې برېښنا نوي د اپارتمانونو د ګرمولو او اوبو رسولو چارې په ټپه دريږي چې دا د خلکو لپاره راز راز ستونزې جوړوي. نیویارک ټایمز دا مطلب په وای کې لیکي د افغانستان خلکو ته د هیواد د څو لسیزو ستونزو صبر او زغم ورزده کړی دی، خو د کابل وروستیو مشکلاتو د خلکو د صبر کاسه ډکه کړې ده. هافینګټن پوسټ ور خبرونه د افغانستان پړه پخپل ورسته غنه کې د حق لمړنۍ افغان رسامه پړه مقاله خبره کړې ده چې د کابل پر دیوالونو او واټونو چادري رسموي او د دې انزورونو لاري فیمینیزم خبروي. هافینګټن پوسټ د افغان رسامه شمسیا حسنی د ژوند کې سخ پر کړې چې په 1988 کال کې په ایران کې وزېګیدل او بیا د لوړ زده کړو لپاره کابل ته راغله. شمسیا حسنی د تصویري هنرونو په برخه کې ماسټري کړې ده او اوس خپل هنر د کابل سرکونو او دیوالونو ته انتقالوي. د شمسیا حسنی په یو تصویر کې یو میرمن چې بنفشی رنګه چادري اغوستي او د وی لوړې ودانۍ په غاړه ناشته پیانو غږوي ښکار کیږي. دا میرمن چې اوخ کې پر روان دي لاندې پر سرک موټرانو ته ګوري. شمسیا حسنی هافینګټن پوسټ ویلي هغه غواړي چې د افغانستان د نقاشي هنر ته داسې تصویرونه ورکړي چې پکې د جګړې وسلو او وژنو اثر نه وي. خبرونه وايي د شمسیا حسنی په تصویرونو کې د خوځو ښکلا او معصومیت انزور شوی چې پروانو پورانو ویچاړو کې په خپل نفیسو ګوتو پیانو غږوي. تاسې زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې هغه خونځی د زده کوونکو پر مخ بیرته فعال شو چې پخوا به د دایښ وسلوالو په کې خپل فیصلې اعلانولې. د چهارشنبه پر ورځ د خونځی په پرانستغونډه کې د ننګرهار ولایتي چارواکو ولسونو سره په مختلفو برخو کې ژمنې هم وکړې. په دې اړه له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینوار رپورټ لري.
کله لري کله لاسنه دا د اچنول سوالې د دې سرک لیسیز د کون کو شور دی چې په ډېری بي صبرۍ سره د کتاب او قلم درنیولو هڅه کوي او د ولایتي ادارې لخوا پرې کتابچی او کتابونه ویشل کیږي. دا خوانځي له تیر شپږ میاشتو راهیسې د دایښ وسوالو سره په واکې وو او هغوی به په دې خوانځي کې خپل فیصلې اعلانولې. خو له څه باندې یوې اونۍ راهیسې په دې سیمه کې افغان ګډو ځواکونو د دایښ پر ضد عملیات ترسره کړل. دا او دې ته ورته نورې سیمې له وسوالو پاکې کړې او خوانځي بیرته پرانیستل. د دې خونځي په پرانیز غونډه کې د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وویل د افغان ګډو ځواکونو وروستي عملیات ګټور وو. نوموړي وویل د شینوار ولسوالۍ او امن د جلال آباد او د مرکز پر امن مستقیما اغیز لري.
سیمه کې امن وي په دې پوسټ چې ننګرهار کې امن دی، په دې پوسټ چې ننګرهار کې امن دی او په دې پوسټ چې کابل کې امن دی. بې له شکه ستاسو قربانۍ ستاسو میړانه د قدر وړ ده. زه یوازې دومره وایم چې موږ په دلته یو ملي امنیتی ځواکونه به د خپل ولس په لومړۍ لیکه کې جنګیږي.
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس جنرال داد محمد حریفي خلکو ته ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به د اچینول سوالۍ په څیر تغییر په نازیانو او نورو سیمو کې هم راشي.
وګورئ چې همدغسې تعاون د نازیانو په منطقه کې هم راتلونکی دی. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې دښمن خپله رویا او مورال بایللی دی، ستاسو په مقابل کې نشي درېدلی.
بلخوا په ختیځ سیمه کې د 201 سلاب قل اردو قماندان جنرال محمد زمان وزیري له ولایتي ادارې نه غوښتنه وکړه چې په دغو تصفیه شوو سیمو کې د بیارغونې کارونه پیل شي. نوموړي وویل د پوځي عملیاتو په پرتله د بیارغونې کارونه د امنیت پر اوستو کې 70% مثبت اغیز لري.
نتیجه واکونو سره یو ځای انکشاف بازسازی مکتب کې صحیح بښ کې نورو بښو کې وشي د دې تاثیرات کله مثبت راځي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په اچین ولسوالۍ کې سیمه ییزو خلکو ته ډاډ ورکړ چې د دې سیمې معارف، صحت، بازسازۍ او نورو برخو ته به پوره توجه وکړي. نوموړي وویل په نږدې وخت کې به د سکتوري رئیسانو جلسه د شینوارو په ولسوالیو کې جوړه شي.
په روانه اداري مجلس کې به فیصله دایي چې ټول رئیسان، سکتوري رئیسان، تاسو انکشافیات او صحت او نور ویل ټول سکتوري رئیسان چې هغه په شینوارو کې باید فعالیت ولري، یوه جلسه به ناراضي ټوله په شینوارو کې به جلسه نیسي.
دارنګ نوموړي زیاته کړه په پام کې لري چې د شینوار ولسوالۍ څخه بې ځای شوو کورنیو ته د راستنېدو سره سم په خپل ولسوالۍ کې د خوراکي توکو مرسته وویشي. د ویلو ده چې له تیرو اتو ورځو راهیسې په پیل شوو عملیاتو کې په لسګونو د ایشیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او د اچین ولسوالۍ څخه باندې شل کلي له وسلوالو پاک شوي.
په امریکا کې یو آیفون موبایل د استخباراتو او اپل کمپنۍ ترمنځ ستونزه رامنځته کړې ده. د استخباراتو اداره د اپل شرکت د تروریستانو د یو تلیفون په اړه معلومات غواړي او اپل کمپنۍ دا معلومات نه ورکوي. تفصیل احمد شیبر اورو.
دا د آیفون 15 زنګ دی، دا هغه تلیفون چې په امریکا کې لانجه پیدا کړې ده. د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره د اپل له کمپنۍ غواړي چې دغه یو ټلیفون انلاک کړي. دا ټلیفون د سان برناردینو د پیښې د قاتلانو ټلیفون دی. نږدې دوه میاشتې مخکې سید فاروق چې امریکایي تابعیت یې اخیستی وو له خپلې پاکستاني مېرمنې تشفین ملک سره یو ځای د کالیفورنیا په سان برناردینو کې 14 تنه وشلي وو. اف بی آی په دې موده کې بیا بیا هڅه وکړه چې د دغو دوو قاتلانو ټلیفون پرانیزي خو بریالی نه شو. د دې ستونزې د هواري لپاره په امریکا کې د محکمې رئیس شیری پیم د سیشن بی پورس د اپل له کمپنۍ وغوښتل چې اف بی آی ته تخنیکی معلومات ورکړي. د دې غوښتنې په ځواب کې د اپل کمپنۍ عمومي مشر ټیم کوک د کمپنۍ په ویب سایټ کې په یو بیان کې ولیکل چې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د اپل له کمپنۍ غواړي چې یو بې ساری ګام واخلي، خو دا هڅه د اپل د مشتریانو امنیت ته ګواښ پیدا کوي. کوک زیاتوي که دوی دا کار وکړي نو بیا به هر څوک آنفون انلاک کوي چې دا د شخصي معلوماتو د افشا کېدو لپاره خطرناک دی. د اپل کمپنۍ مشر زیاته کړه که حکومت دا وایي چې دا استثنایي پیښه ده نو د دې ضمانت څوک نشي کولی چې ورته غوښتنې ادامه پیدا نه کړي. خو د محکمې له ټینګار وروسته د اپل عمومي رئیس په سان برناردینو کې له خپلې کمپنۍ وغوښتل که ممکنه وي چې له داسې لارې دا ستونزه هواره کړي چې یوازې دغه یو موبایل پرانیستل شي. خو اپل کمپنۍ په ځواب کې ورته ویلي دي که چیرته له داسې لارې استفاده وشي چې دا ټلیفون پرانیستل شي په راتلونکي کې به له همدې لارې بیا او بیا کار واخیستل شي. د اپل کمپنۍ عمومي مشر وایي موږ له خپل هیواد سره مینه لرو او د زړه له تله د امریکا د ډیموکراسۍ درناوی کوو، خو د اف بی آی غوښتنه نشي پر ځای کېدی. د اف بی آی مشر جیمس کامی تیره اونۍ ویلي وو چې د آیفون 15C نه پرانیستل به د تروریزم پر ضد د دوی پر هڅو منفي اغیز وکړي.
آزادی رادیو تغوک و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا ملګرو ملتونو او منشي بان کی مون د سوریه په بحران کې پخکیل خو او هغه هیوادونو چې د هغوی ملاتړ کوي غږ کړی چې له پوځي لارې د بری ګټلو له فکره لاس واخلي او د سولې لپاره پر یو جوړجاړي کار وکړي. فرشته جلال زی په رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون وویل چې د سوریه په حلب ښار کې د جګړې شدت کولای سي چې د سوریه د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. بان کی مون وویل نړیواله ټولنه او امنیت شورا په ندرت داسې سخت انتخاب سره مخامخ شوی و. نړیوال قدرتونه له یوې خوا سوریه ته د بشري مرستو درسولو په دې هیواد کې د تشدد کمولو له تروریزم سره د مبارزې او په سوریه کې د سولې د مذاکرو د بیا پیل هڅه کوي. له بل پلوه په سوریه کې شکیل خواوي او د هغوی ملاتړ کوونکي هیوادونه د دې فکر په عملي کولو لګیا دي چې برای د جګړې له لارې وګټي. د بانکیمون په وینا په سوریه کې روان بحران لامل دوه نیم لکه کسان وژل شوي چې په دې اثر کې تر ټولو ستر بشري بحران دی. بانکیمون وویل چې په سوریه کې روانه جګړه داسې تروریستي ډلو لکه اسلامي دولت او د النصره جبهه ته د فعالیت زمینه برابروي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سیفن د میستورا هڅه کوي چې د سوریه د سولې مذاکرې د فبروري په 15مه نیټه بیا پیل شي. د میستورا پروند د سوریه یو شمیر سیمو ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو درسول لپاره د خپل هڅو په اړه وویل. دا د ملګرو ملتونو د سوریه د حکومت او وسواله اپوزیشن لپاره یو سخت ازموینه و. موږ غوښتل ثابت کړو چې د دې کار توان لرو. موږ خوشاله یو چې د بشري مرستو لشتره 2000 کسانو ته ورسېده. نو د پلان کار ورکړی دی. موږ باید تر دې زیات کار وکړو چې په سوریه کې هر وګړي ته کاتر محاصره لاندې وي یا مرستې ته اړتیا ولري ورسېږو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په داسې حال کې د سوریه د حالاتو په اړه خبرداري ډکې څرګندونې کړي چې ترکیه او سعودي عربستان په سوریه کې د ځمکنیو پوځي عملیاتو د پیل لپاره فشارونه زیات کړي دي. سعودي عربستان تیاری څرګند کړي چې د امریکا د متحدو ایالاتو تر مشرۍ لاندې ائتلاف کې سوریه ته پولیس ځواکونه واستوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
فضل احمد اساق د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي چې افغان حکومت وغواړي نو سوله حتمی راتلی شي. محمد اسلام ارمان له خوست نه لیکي چې د وسلوالو او د غراس له دایشانو غواړو چې د مکتبونو د تړلو ډډه وکړي. حکمت حماس ته هلمند له نادلی ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته اس ام اس استولې وای سوله باید د افغانستان له طالبانو سره وشي. پنجابیان او نور بهرني طالبان باید وځپل شي. اوس هم د ژوند رنگونه
تاسو مونږ راته وایي
نو محمد غافس
څه کاروبار کوي؟
دل کوری کو
څو کال کیږي چې اجری دلته؟
دلته تقریبا 14 کال کیږي.
بیا څنګه زمان دواړه کار کوي؟ مثلا سهار نه تمازګر خو دفتر کې بیا ګلکاری کله کوي؟
دل کوری خو دلته په رسميات کې
ګلکاری. ښه دلته ګلکاری
دلته ګلکاری ما پوس دلته ګلکاری په پلاستر وی کانکریټ وی سیټی کې لګول وی خښت کور وی راکو.
مثلا دلته کوم مشخص کارونه دي چې تاسو دي چې باید روزانه یو کوي؟ ورځ مو کاری کله کله
کله کله ایګل کاری کله کله کې غنی بس نور خشره کاری کو.
ښه نور څه کارونه کوي؟
نور په کاری وي او څه میزونه کاته پورته کوو پس چوکې باز نور کارونه وي دفتر څه کار وي پس هغه کو.
دلته اوسې کور مو دلته د اولادونه مچره اوسې
کور مو چلستون کې ده.
نور مو کور کې څه کار کوي؟ که تاسو یې وازی کور
ته وازی څه کار کوو؟
اولادونه مو څه کار کوي؟ هغه غړ دی واړه دي؟
اولادونه مې واړه دي پس هغه مکتب کې دي.
څومره معاش دي د گزاره دي کې؟
معاش مې 5200 روپۍ ده. پس څنګه گزاره نسته؟ خو مقصد په گزاره کې اوس چاره نسته. معاش باندې کارونه چیرته کار وکړي؟
څنګه تاسو په نظر اوس چې مثلا دونه کم معاش مخلي ژوند مو څنګه تیریږي؟ هغه ورځنه عاید چې اخلي هغه مو بس کیږي کور لپاره نه بس کیږي؟
گزاره کوم پس که میاس کې دوه میاس کې پس کارم واخه چیرته پیدا کړل یو مړل خو خو په کنه اوس په ما کچالو یا لوبیا یا دال یا شیشه پس گزاره
بیا دلته همکارانو سره مو خوشاله ورځ مخه تیریږي؟
څنګه روان خوشاله اوسو؟ چی شو کو خوشاله اوسو؟
دولت نه څوختنه لري مثلا چې تاسو به څه
وو موشم کم ده پوسې نه لرو بل کوم اید نه لرو پوسې ما یا موش مبارک مون سره کومک پوسې موشم چکسی موشم 5000 موش بازار هم دوست مالون ده پوسې دلتم سوخت مواد خوراک مواد هر شی په باندې پوسې مشکل تمامه ای کول مسئولیتم په موږ ده تشکر خیر اوسې چې مختم وخت
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 15 په کابل او